د مشال ریډیو په روان خبرونه کې د خپل قربا صلی الله محمد سلامونه ومني. وخت شوه 2 بجې په دې غړي کې 2:19 پرونه لرو. لومبه با تاسو د مشال ریډیو مجله ووري او بیا له روستا ژوندۍ خبرونه سروي لرو چې مليحه امزاده به تاسو ته په فیسبوک او ریډیو دواړو وړاندې کوي. خو تر هر څه مخکې ورجو فرخنده ست تا چې تاسو سره سات تازه کورنی او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټکی د پاکستان سپریم کورټ نن د جنوبی وزیرستان د قومي اسمبلی د غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر علي وزیر ضمانت منظور کړ. پولیس وایي د 400 د منډړي په پیښه کې دا ویو زیات کسان نیولې دي او د ایران د اټومي موافقې د بیا بحالولو په اړه نړیوالې خبرې له 15 میاشتو ځنډ وروسته پرون په ویانا کې پیل شوې. د خبرونو تفصیل. د پاکستان سپریم کورټ نن د جنوبی وزیرستان د قومي اسمبلی د غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر علي وزیر د ضمانت درخواست منظور کړ. د جسټس طارق مسعود په مشرۍ د سپریم کورټ درې کسیزه بنچ نن د علي وزیر د کراچۍ د سهراب ګوټ په کیس کې ضمانت منظور کړ. علي وزیر ته دا ضمانت په هغه مقدمه کې ورکړل شو په کومه کې چې پر نوموړي تور وو چې د تیر کال په دسمبر کې د کراچۍ په سهراب ګوټ کې د ریاست خلاف وینا کړې وه. د نن د اوریدنې پر وخت علي وزیر وکیل صلاح الدین ګنډاپور د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ او د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینی غړي هم موجود ول. د سپریم کورټ د درې کسیزه ججانو یو بنچ د جسټس طارق مسعود په مشرۍ د نومبر په 26 نیټه لومړی اوریدنه کړې وه او د بلې هغې لپاره د نومبر 9 نیټه ټاکلې وه، خو بیا 13 ورځ دغه اوریدنه ونه شوه. د پاکستان سپریم کورټ نن د خیبر پښتونخوا د بلدیاتي انتخاباتو په اړه په اوریدنه کې د دغه انتخاباتو په جماعتي بنیادونو د کولو د پیښور های کورټ فیصله په خپل ساتلی ده. سپریم کورټ د بلدیاتي انتخاباتو د نیټې د بدلولو په اړه د خیبر پښتونخوا د حکومت درخواست هم رد کړی دی. د جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ کې د سپریم کورټ درې کسیزه بنچ په خپله فیصله کې دا هم ویلي د انتخاباتو صوبایي کمیشن په دې اړه خپلې تیاریانې سرته رسولي دي او باید دغه انتخابات نور ونه ځنډول شي. د 400 ضلع د مندنی په پیښه کې د پولیسو تاڼې او چوکو د سوځولو په تور پولیسو له اویو څخه زیات کسان نیولې دي. تسمی پولیس وایي په نیول شو کې د ډیر شونه د زیاتو کسانو خلاف اف آی آر هم درج شوې دي او د قران پاک د سوځولو په تور نیول شوی تن یې جیل ته لیږلې دي. تسمی پولیس چارواکو مشال ریډیو ته نن ویلي چې کومې چوکۍ د قهرجنو مظاهره کوونکو لخوا ډنګې شوې دي، هغې ته پولیس بیرته تللې دي او شوي تاوانونو د اندازې لګولو لپاره یوه کمیټه هم کړی ده. دا له هغې وروسته دا چې د 400 ضلع د مندنی په حدودو کې د تیر اتوار په ورځ ناوخته قهرېدلو مظاهرچیانو د هغه ګنګوسو پر مهال د پولیسو یوه تاڼه او شپږ چوکۍ وسوځولې چې په تاڼه کې د پولیسو په حراست کې گرفتار کس په مبینه توګه قرآن شریف سوځولی دی. د قهرېدلو پلوګرو د تاوتریخوالي پر مهال د گرفتار کس ته ورسپارلو غوښتنه کوله خو پولیسو نه منله. پر دغه تن تور دی چې قرآن مجید یې سوځولی. د دغه پیښې وروسته د 400 د پولیسو ویان سفی جان مشال ریډیو ته ویلي وو چې د قرآن پاک سوځولو په تور نیول شوی تن په ظاهراً دماغي ناروغه یا په نشي روغ دي ښکاري، خو په دې اړه سوال به تر وخت وړاندې وي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د 2015 کال د ایران د اټومي موافقه د بیا راجوندی کولو لپاره نړیوالې خبرې اترې له 15 میاشتې ځنډ وروسته پرون د نوومبر په 9 په ویانا کې پیل شوې. دا مذاکرات د ایران او امریکا ترمنځ په غیر مستقیم ډول خبرې اترې دي، ځکه چې ایران د امریکا له استازو سره د مخامخ لیدو څخه انکار کړی. لکه چې ابراهیم رئیسی د ایران د ولسمشر په توګه کار پیل کړی دی، د دغه هیواد د اټومي موافقه په سر لومړنۍ خبرې دي. د ایران لخوا د امریکا، برتانیا، فرانس، جرمنی، چین او روس سره شوی تړون وروسته تهران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي وو چې په بدل کې پرې بندیزونه لری کړل شول. او بل خبردار چې پاکستان په لومړي ټیسټ میچ کې نن بنگلاديش ته په 8 وکټو سره ماتې ورکړه. په شټاګان کې د میچ په آخري ورځ پاکستان د 202 رنزونو هدف د دوه لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. د پاکستان او بنگلاديش ترمنځ به دویم ټیسټ میچ د دسمبر په 14 وي. پاکستان د دې مخکې د شلو اوریزو لوبو درې سیالۍ ګټلې دي. دا خبرونه.
خبرونه مو لمشال رادیو وردل چې فرخند اسد وړاندې کول او اوس هم درته نجیب عامر د مشال رادیو وی مجله وړاندې کوي. د اونۍ پکې په بلوچستان کې د کتابونو د نندارتونونو د پرانستل کېدو، جلال آباد کې د فرهنګیانو د اندېښنو په اړه مطالب ځای شوي، او همدارنګه د زما داغستان کتاب د یوې بلې برخې ژباړه هم اورېدلی شي.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجلې ګرانو اوریدونکو، زه نجیب عامر مو په یو تازه غاڼه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د بلوچستان په بیلابیلو پښتون مشتو سیمو کې ځینې ځوانان د کتابونو د خرڅلاو او نندارې لپاره ځانګړې غونډې جوړوي، او خلک په ځانګړې توګه ځوانان کتاب لوستو ته هڅوي. بیا به له جلال آباد په راپور کې واورئ چې هلته د نوي نظام له راتلو وروسته ادبي بهیرونه یا تړل شوي او یا هم فعالیت د پخوا په شان ګړندی نه دی پاتې. همدارنګه په خبرونه کې د مشهور لیکوال رسول حمزه توف د زما داغستان کتاب د وی بلې برخې ژباړه هم درته وړاندې کوو. د مشال تر څنګ اوسئ. د سهیلی پښتونخوا ځینې ځوانان نه یوازې په خپله د کتاب لوستلو او خپرولو دود پالي، بلکې هڅه یې ده چې د علم دغه رڼا نورو ته هم ورسوي. د بلوچستان په ګڼو پښتون مېشتو سیمو کې د تکتو کتاب کور د ملګرو لخوا په نومبر میاشت کې نندارتونونه جوړ شوي. ما د دغو نندارتونونو د یو مسؤل کفیل قربان سره خبرې وکړې. په سر کې راته هغه وایي چې تر اوسه په کومو کومو ځایونو کې سټالونه لګولې دي.
امیر صاحب، موږ خو تقریبا په سویلی پښتونخوا یا بلوچستان سیمه کې ټولې لس ضلع دي، په هغه کې یوازې په هرنایی او سوی کې تر اوسه پورې موږ سټال نه دی لګولی. نور په ټولو سیمو کې لګولی دي دوه ورځنۍ سټالونه په ټولو ضلعو یا ولسوالیو کې، او یو سټال م د بلوچستان یا سویلی پښتونخوا نه بهر په درازنده کې ولګاوه چې هغه دوه ورځې وو.
کفیل قربان صاحب، تاسو د نندارتونونو ترڅنګ کتابونه هم چاپوي، په دې اړه معلومات راکړئ. تر اوسه مو لکه کوم کوم کتابونه چاپ کړي د ځن نمونه کړه ته واخلې.
امیر صاحب، مونږ خپل کتابونه هم چاپ کړي دي، هغه کې د پروفیسر محمد حسن کاکړ کتاب دی، وو فارسی نه ترجمه شوی، سمیع الله زیار د ژباړلې افغان افغانستان دا زمونږ چاپ دی. د تکتو کتاب کور لاغه ورسته په افغانستان کې طوفان اندری ویلیوس لیکلی دی، او ژباړن نجیب منلی دی. بیا دغه وروسته سای کمال خان شعرانی دی، د داود مومند کتاب دی، هغه مونږ چاپ کړی. دغه وروسته بیا د سیماب صاحب د پروفیسر ډاکټر پروفیسر نصیب الله سیماب صاحب د پی ایچ ڈی ډیزرټیشن دی، پښتو ادب او تنقیدی اړخونه هغه مونږ چاپ کړی دی. بیا دغه وروسته د اوسم د شیم صاحب شیم کاکړ پښتو املا چاپ کړی، د رازق فهیم هم دا اوس کې یو پیاله رڼا چاپ کړی، د حیات خان همت المر سسیج دا شعری ټولګه د دام چاپ کړی دی. نو خپل هم چاپ کوو د بر وطن د شمالي پښتونخوا او د دا علاقو کتابونه هم راوړو، او هغه په د باندې پستالونو کې خرڅو.
درته چې په دې تازه نندارتون کې تاسو په کوم موضوعاتو کتابونه ننداری او خرڅلاو ته خیول؟
ادبی هم او هغه کې د سیاست په والا هم او د تاریخ په والا هم او شعری ټولګي هم وي، نثر هم او داسې د فلسفه په والا، خو په پښتو ژبه کې زیات وو، بالکل ادبی کتابونه هم وو.
کفیل قربان صاحب، ستاسو سیمه کې ځوانان یا پیغلې د کتابونو سره څومره علاقه لري اخلي؟
زما تجربه سوې ده امیر صاحب، دا په بازار کې چې زه ولسی سټال ولګوم، دا خلک چې داسې کتابونه وویني هغه په ځانګړې توګه پښتو کتابونه، اول دوی بیا داسې ورته رازغلي کنه، داسې خوند ورکي. نو دا پښتو کتابونه دلته په بلوچستان سیمه کې ډېر کم ملاویږي، په خاصه توګه د بر وطن خو وس دا ما چې دکان پرانیست پلورنځای دا درې کال کېږي په 2019 کې په جولای په میاشت کې ما دا پلورنځای پرانیستلې ده. هغه وروسته بیا د مقابل د کندهار د جلال آباد کتابونه ما دلته راوړي او د کوټي چاپ یا د پښتو اکیډمۍ کوټي یا د پښتنو د دا ځای د سویلي پښتونخوا د لیکوالانو کتابونه ما کابل ته رسولې دي. نو اوس هغه کتاب دلته موجود دی، دا کتاب هلته په بر وطن کې موجود دی، خلک ډیره مینه ورسره لري او خلک کتابونه وایي، په شوق یې وایي، هڅه کوي چې پیدا یې کړي. نو شوق یې ستور سره، یوازې خبره دا ده چې دوی ته کتابونه ورسیږي او دوی په اسانۍ سره ترلاسه کړي، نو دوی کتابونه اخلي. بالکل
د خلکو عمومي وضعیت وس څنګه دی؟ خلک د کتابونو د اخیستو لپاره پیسې لري کنه؟ کوشش وی چې کتابونه په پی ډی ایف بڼه پیدا کړي او یا پبلک لایبرری ته پسې ورشي.
امیر صاحب، کیسه دا سیده چې دلته خو بالکل یو سټوډنټ لایف شي او بیا خلکو سره پیسې هم نشته او بیا د جاب والا خلک دی، هغه په اول تاریخ او دویم تاریخ یو څه پیسې هغه د کور کې شیان راوړي، نو سټوډنټس طبقه د پیسې نه لري چې کتابونه په واخلي. خوشوکیانې زیاتې بل کتابونه موږ هڅه کوو چې په وړیا به یې ترلاسه کړو او وی پلورو. داسې خلک هم ما لیدلی دي چې د هغو سره پیسې نه وي، ما مفت کتابونه ورکړي دي، دا کار ما په شوق روان کړی. ما ډیر سرمایه کې بنده کړی دا 1.5 لک روپۍ. زه خپل ما ایمپل کړی په سویلی پښتونخوا کې د ماشومان او ادبیات، نو دا کار ما په شوق روان کړی. ما ډیر ځلې مفت کتابونه ورکړي دي چې د یو هلک ریسرچ یا تحقیق کې یا مې زړه په وسوځي یا هغه قابل هلک کې د کتاب اخیستلو پیسې نه وي ورسره.
کفیل قربان صاحب، آیا تاسو تر دې وړاندې هم د کتابونو نندارتونونه لګولي او بیا به هم لګوي کنه؟
او دا لړۍ همنګ یو کال مخکې یو را پیل کړه چې باغه کې اول جوبو، بیا کلاس ایف لاوا، بیا زیارت وو، بیا سنځاوي وو، کوټه وو، پشین وو، چمن وو، لورلای وو. ما درته ویل چې دلته د پښتنو لس ضلع دي، په هغه کې 2 ضلعو ته نه یم تللی، نور په ټولو شهرو کې ما ستالونه لګولي دي او مخته مو بالکل خیال دی مخته خیبر پښتونخوا ته ځم، خو هغه به یوازې زما خپل چاپ وي. په طبیعت ځم، په خپله ګاډۍ موټر کې ځم، نو ډکې بل کتابو ډکې سوات بنو ډیای خان لکی مروت باجوړ دیر دا علاقو ته وړم.
په افغانستان کې خو خلک وایي چې نن سبا ته د کتاب خپرولو بازار سوړ دی، د دې اغیز پر تاسو باندې څومره جوت دی؟
دا خبره دی صحیح ده چې هلته کتاب اوس نه چاپ کیږي نه خرڅیږي، ځکه چې هلته د اقتصاد کچه ډیره لاندې ده او زمونږ کاروبار د پښتو کتابونو کاروبار په افغانستان پورې تړلی. نو چې افغانستان یې نه واخلي دلته خو 1500 دانې نه وځي، نو موږ اوس زمونږ کارم خراب شوی د افغانستان د حالاتو سره.
کفیل قربان صاحب، آیا لیکوالان له کابل، کندهار او پېښور هم تاسو ته کتابونه نندارې یا خرڅ لپاره درلیږي کنه؟
هغه خو ما راوړي دي، ما له کابل او له کندهار او له جلال آباد ما کتابونه راوړي دي، هغه له ما سره پراته دي، لا نه دي مې خرڅ کړي. هو د هر ځای د ټولو چاپ زه لرم او په نندارتونونو کې زه خرڅوم.
او ځوانانو ته به مو کفیل قربان سه پیغام سوي چې دوی کتاب لوستلو طرف ته راشي، تشویق شي.
امیر صاحب، زه هر ځای دا خبره کوم، پښتو زمنګ مورنۍ ژبه ده، حسب ورته کو که زه هم دا د ډوډۍ یا د ریاست ژبه نه ده، په ځانګړي توګه دلته په بلوچستان سیمه کې او هلته په شمالي پښتونخوا یا مرکز پښتونخوا چې مونږ ورته ویل شو پیښور کې، خو دا مونږ چې څه کوو دا په خپل شوق او په خپل پیسو یې کوو، په خپل اقتصاد یې کوو. نو دا زمونږ استادو هڅې دي، هڅه به کوو چې پښتو د نصاب برخه شي، په خپل مورنۍ زده کړو زبه کې زده کړې وکړو. دا پیغام هم دی اوریدونکو ته یا لیدونکو ته یا ځوانانو او خویندو ته چې دوی پښتو ژبه ووایي، ناولان کې ووایي، فیکشن ادب نثر شو، نظم شو او داسې کیسه ایز ادب شو، نو کوشش کوو چې پښتو ته خدمت وکړو او پښتو ته خدمت وکړي. دا په مونږ د پښتو او د دې ټولنې حق دی چې پښتو وایو زده کو ویل ولو. مننه.
د کفیل قربان نه مو وریدل چې تکتو کتاب کور د بلوچستان په بیلابلو سیمو کې ځوانان کتاب اخیستو ته هڅوي. خپلته په ننګرهار کې بیا شاعران او لیکوالان وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ سره سم په دې ولایت کې ادبي غونډې او مشاعرې په ټپه درېدلې دي. دوی د غونډو او مشاعرو د درېدلو لویه وجه د شاعرانو او لیکوالو اقتصادي ستونزې زیاتوي. نور حال په دې راپور کې.
سره له دې چې په ننګرهار کې د تیر یو کال راهیسې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي په موخه د نورو لویو سرکاري غونډو ترڅنګ په ادبي غونډو او مشاعرو هم محدودیتونه لګېدلي ول، خو بیا به هم په میاشت کې یوه نیمه ادبي غونډه او مشاعره جوړېدله. خو په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ سره سم په ننګرهار کې ادبي غونډې او مشاعرې په ټپه درېدلې دي چې شاعران او لیکوالان یې لویه وجه اقتصادي ستونزې یادوي. خطیز ادبی بهیر چې د تیرو لسو کلونو رئیسې په جلال آباد کې ونیزې غونډې، مشاعرې، د کتابونو مخکتنې ویاړ غونډې او د یو شمېر وتلو لیکوالو او شاعرانو یاد غونډې جوړولې. د تیرو دریو میاشتو راهیسې یې غونډې په ټپه درېدلې دي. د دغه بهیر مشر ضیاءالدین همتمل د ادبي غونډو او مشاعرو درېدلو لویه وجه د شاعرانو او لیکوالو اقتصادي ستونزې یادوي. نوموړی وایي:
پخوا چې فرهنګي مسائل ټکنی شي، هلته د کورونا له وجې او د نامنیو له وجې بهیرونه بند و، مګر اوس چې بهیرونه بند شوي دي یا فرهنګي غونډې نه کیږي، یو علت یې د خلکو اقتصادي وضعیت دی. حتی ځینې داسې ملګري مې ولیدل چې راته یې وویل چې حتی موږ سره کرایه نشته چې موږ په ادبي ناستو کې ګډون وکړو. د دې امله ادبي ناستې او فرهنګي غونډې ځنډېدلې.
لیکوال او شاعر طارق تسل وایي چې د دوی په ادبي غونډو کې به د پوهنتون استادانو په بیلابیلو ادبي موضوعاتو لیکچرونه ورکول چې د ځوانو شاعرانو په ادبي تربیت کې لوی ونډه لرله.
هغه مهال به چې ادبي ناستې کېدلې په جلال آباد کې، نو هغه ادبي ناستې به تر ډېره د ګډونوالو په ډېره ګټه تمامېدلې. هر اونۍ به موږ ناستې کولې، بیلابیلو استادانو د ادب اړوند موضوعاتو باندې موږ ته لیکچرونه راکول. د غونډې ګډونوالو به د دې نه ډېر څه زده کول. اوس غونډې کمرنګه شوې دي، کمرنګه څه شي بلکې په نشت باندې حساب، نو دا یو ستر زیان ګڼل کېږي د ادب دپاره. او موږ به هیله مندي ساتو چې دغه ادبي بهیرونه چې کوم دا یو ځل بیا چې د رنگ راوړي او په ماغه انداز باندې چې د خپل غونډو ته ادامه ورکړي.
شاعر او لیکوال نقیب احمد تل وایي په تیرو شلو کلونو کې چې په ننګرهار کې د ونیزو غونډو ترڅنګ لوی لوی سیمینارونه جوړېدل، نه یوازې دا چې د افغانستان له یو شمېر ولایتونو څخه ورته شاعران او لیکوالان بلل کېدل، بلکې له خیبر پښتونخوا او کوټي څخه هم ورته وتلي لیکوال او شاعران هم بلل کېدل.
مخکې بدل ته ادبي غونډې، مشاعرې، یوان علمي سیمینارونه جوړېدل. د افغانستان د مختلفو ولایتونو نه ادیبانو، پوهانو او لیکوالو په دې کې برخه لرله، او د کوزي پښتونخوا نه بم ادیبان، لیکوال او پوهان راتلل. زه د یو شاعر او لیکوال په توګه دې حالت ته ډېر زوریږم، او ځکه دا که خدای مکه داسې دوام وکړي، دا به په دې واکمن نظام کې د پښتو ژبې د ودې او د پښتو ژبې د ادب او فرهنګ لپاره یو توره دوروي. نو دلته به ځوان نسل په دې ادبي بهیرونو کې په دې غونډو کې ډېره زده کړه کوله. دلته به کره کتنه کېدی، په شعر او نثر به خبرې کېدی، همدارنګه کتابونه چاپېدل، او دغه د کتابونو د چاپ بازار هم سوړ دی. اخیسون کیم د پوخا په پرتله بيخي کم شوي دي.
د ذکر ورده چې د کورونا تر محدودیتونو او د طالبانو تر واکمنۍ وړاندې په جلال آباد ښار کې سو ادبي غونډو فعالیت کولو چې زنوي ونیزي، زنوي 15 ورځنۍ او زنوي میشتنۍ غونډې جوړولې، او تر څنګه په بیلابیلو ولسوالیو کې هم ادبي ټولنې فعالې وي چې د ولسوالۍ پر شاعرانو سربیره به پکې د نورو نږدې ولسوالیو تر څنګ له جلال آباد ښاره هم یو شمېر شاعرانو ګډون کولو. خو د تیرو کابو درې میاشتو راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی ادبی غونډي او مشاعری په ټپه درېدلې دي.
له افغانستان داغستان ته ورسو. د هغې سیمې د یو مشهور لیکوال د کتاب زما داغستان د یوې بلې برخې ژباړه درته وړاندې کوو. رسول حمزه توف د پخوانی شوروي اتحاد د داغستان سیمې سره تړاو درلود. د سپتمبر په اتمه کال 1923 کې زیږیدل او د 2003 کال د نومبر په دریمه وفات شو. د د مورنۍ ژبه اوار و او لیکلې په روسي ژبه هم کړی او د د لیکنې د نړۍ په بیلابیلو ژبو کې ژباړل شوی دی. زما داغستان د رسول حمزه توف تر ټولو مشهور کتاب دی چې هغه په خپلې مورنۍ ژبې اواري کې لیکلو، خو تقریبا د نړۍ لسګونو ژبو ته دغه کتاب ترجمه شوی دی. موږ درته د دې کتاب د یوې بلې برخې پښتو ژباړه دلته وړاندې کوو چې په کې رسول په داغستان کې د خیرو په اړه خبرې کوي. له همدې سره به د مجلې دا ګڼه هم پای ته ورسیږي. نو دا تاسو او دا هم زما داغستان. د یوې ښځې خیرې واورېدې چې بلې ته یې کولې، خدای دې ستا له بچو نه مورنۍ ژبه یې راکړي. دلته به درته زه د ځینو خیراو په اړه ولیکم. په کوم وخت کې چې ما خپل یو نظم غرنۍ ښځه لیکلو، نو ما ته د ځینو خیراو په اړه معلومات پکار وو. ما غوښتل دا خیرې د یوې ترخې او قهرجنې ښځې له خولې ولیکم. بیا چا راته ویل چې هلته لرې، ډیره لرې، په یوه غرني کلي کې همداسې یوه ښځه اوسیږي چې په خیرو کولو کې په نږدې چم مالت کې څوک مقابله نشي کولی. ما چې دا خبره واورېده، نو د هغې ښځې د موندلو پسې ووتله. هغه د سپرلی یو داسې ښایسته ورځ وه چې پکې د بدو خبرو کولو پر مهال سړی د ګناه احساس کوي. چې کله زه د هغې ښځې دروازې ته ورسېدم، نو په ډیر هنر مې هغې سپین سرې ته د خپل راتګ مقصد بیان کړ. ما ورته وویل زه یو نظم لیکم چې پکې مې سختې خیراوې هم پکار دي، او ما دا دومره لاره یوازې د دې لپاره وهلې چې تا له راشم او خیرې دې واورم. هغې ښځې چې دا خبرې واورېدې، نو غوسه شوه او راته یې وویل خدای دې په ژبه کې چینجي وکړه، ستا نازولې نه دې ستا نوم هیر شي، ستا کاروباري ملګری دې ستا په خبرو پوه نه شي. الله دې وکړي چې ته له دې سفر راستنیږې، نو کلي ته په رسېدو کلیوالو ته سلام کول دې له تا هیر شي. الله دې ستا خوله داسې زړه کړي چې هواګانې په کې تېرېدو پر مهال شپېلې ووهي. الله دې له خوشحالیو لرې وساته چې زه خوشحاله نه یم، نو خندا به څنګه کوم؟ که په کور کې مړی پروت نه وي، نو د ژړا څه فایده ده؟ چې نه د چا څه قصور وي، نه یې زما بې عزتي کړې وي، نو زه یوازې تا ته داورولو لپاره خپله ژبه ولې خرابه کړم؟ ورک شه، د داسې چټي غوښتنې سره د بیا لپاره دلته رانه شي. ما ورته وویل ډیره مننه مهربانی ښځې. بیا له کوره روان شوم. بیا مې په لاره کې سوچونه کول. دا ښځه چې له غوسې او راپارېدو پرته په ما د خیراو داسې باران کولی شي، نو که هغه په رښتیا په قهر وي، نو چې بیا به لاس راسره کوي. زما خیال دی چې یو وخت به د داغستان کوم محصل دغه خیراوې راټولوي او په کتابي بڼه به یې چاپ کوي. بیا به دنیا ته معلومه شي چې زمونږ غرنیو خلکو کې څومره خلاقیت موجود دی، د دوی په ژبه او تخیل کې څومره نویوالی، او زمونږ په ژبه کې د بیان د اظهار څومره لوی ځواک پروت دی. د هر کلی بیلې بیلې خیرې وي. الله دې تاسو له دې خیراو نه وساتي. دلته په ځینو خیرو کې ویل کېږي الله دې لاسونه او پښې فلج کړه، ته د خپله جنازه روانه ووینې. خدای دې وکړي چې تکله ډوډۍ خورې نو د دواړو سترګو گاټي دې په تالې کې وغورځي کی. الله دې سترګې له غونډې په خکته را گزار کړه چې لتی ګو سره او جنگيږي په کومه کنده کې پریوسي. تا ته که څوک ډیره بده خیرا کوي نو هغه به ستا د سترګو په باره کې وي. په دې معامله کې غرنیو خلکو د خپل خلاقیت داسې ثبوتونه وړاندې کړي چې جواب یې نشته، خو ځینې خیرې تر دې هم ډارونکي دي. ما په یوه کلي کې دوه ښځې ولیدې چې په څه خبره یې جګړه وه. یوې ښځې بلې ته وویل، الله دې ستا بچي له هغه انسانه محروم کړي چې ژبه ورته ښایي. بلې ورته سمدستي ځواب ورکړ، خدای دې تاسو کړه داسې یو کس هم ژوندی نه پاتې کوي چې ستا بچو ته د هغوی ژبه وروښي. هو کنه، دا خیرې همداسې ډارونکې وي، خو له خیرو پرته هم که کوم غرنی کس د خپلې مورنۍ ژبې احترام ونه کړي نو دوه تو ته ارزښت یې نه پاتې کیږي. د یو شاعر مور د خپل زوی د هغو نظمونو له اورېدو به هم انکار وکړي چې ژبه یې سمه نه وي. نور بیا مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ایل
آر ای ڈی آی او.
دباغ سبے پست ترخا مت پشت میں پ
قیامت ستره نده سده.
اوریدونکو السلام علیکم او ستړی مشه په سروې خبرونه کې مو زم علي حمیرزاده هرکلی کوم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله وي. نن را سره په خبرونه کې له هالند نه حمیده صاحب ملمنه ده. حمیده له تیرو څلورو کالو راهیسې په نیدرلینډ کې ژوند کوي او هلته خپل کاروبار چلوي. نن په خبرونه کې له حمیدې سره خبرې کوو. تپوس کوو چې هغوی هلته څه کاروبار چلوي، څنګه ژوند کوي. نو دا ټول پروګرام موږ هغوی ته ځانګړی کړی دی. اورېدونکو تاسو ته به مو وایو چې تاسو په خبرونه کې موږ سره برخه اخیستی شئ او که د میلمنې نه څه تپوسونه لرئ نو راسره یې شریکولی شئ. اول له ځان سره د مشال ریډیو تر ټیلیفون شمیرې ولیکئ. د مشال ریډیو د ټلیفون شمیرې صدا سیدی 00202-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02 ځان سره ولیکې 00202343 4 9 6. د دې ترڅنګ تاسو په اسکایپ موږ سره تماس نیول شئ. د اسکایپ پته مو ده مشال رادیو، او هغه موږ داسې لیکو MASHAALRADIO. نو اوریدونکو، لژمن سره سم اوس وخت راغلی دی چې د حمیدا صاحب سره خبرې وکړو. را سره په لاین دا ملګری شوی دا، ورته ستړي مشوایو. سلامونه حمیدې.
مننه ملیحه جانې. ول خو د مشال اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه. نومې جهلې د مشال ډېره مننه چې مقام راکړه د خبرو د کولو.
وعلیکم السلام. ډېره مننه. مونږ د ستاسو نه کوو چې ستاسو ډېر مصروفه ژوند دی، هلته خپل کار کاروبار کوي، کورنۍ هم د خدای باوجود تاسو مونږ له وخت راکړه نو خوشاله یو چې مونږ سره خبرې کوي.
مننه زوم، خوشاله یم تاسو سره یم.
خانو اوریدونکو، با تپوس کول غواړي سوچ بکی چې حمیده خو رسوکتا، نو د خپل ځان په اړه لږ راته وایي. حمیده ساپه د کومې سیمې سره تعلق ساتي؟ تعلیم تاسو چرته حاصل کو؟ اولنې ژوند تاسو چې دی هغه چرته وکړ؟ ځکه چې سلور کال کیږي تاسو نیدرلند ته تللی، نو انا مخ کې تاسو چرته ژوند کو او د خپل کور کلی په اړه راته وایي.
مننه ملیحه جانې. زه خو حمیده صاحب یم، او زه په باجوړ کې پیدا شوم. او تعلیم خو زما دومره تعلیم نشته دی. ما په باجوړ کې د شپږم پورې سبق ویلې دی. او باجوړ کې هغه وخت د سکولونو چې کلسم بده مو ویل، نو خپل نوم بده مو نشو لیکلې. نو به زه کراچۍ ته واده شم. کراچۍ کې مې وخت تیر کړی دی. او زه څلور کال لکېږي چې په خالین لراغلی نیدرلند. او ستل ته جون کو، نو خوشاله یم په خپل جون باندې.
ډیره خبره. نو حمیدې خوره، تاسو ذکر وکړو چې تاسو شپږم پورې جون او بخې سبق تاسو په باجوړ کې د شپږم پورې وکړ. نو وجه سوا الت سکولونو کمې او کو ستاسو د کورنۍ طرف نه پابندي وسو وجه چې تاسو تعلیم د شپږم پورې وکړل شو.
مالی حجانی په باجوړ کې خو زه فکر کوم ډېر زیاته سکولونه د سدي چې په نش برابر دي، او به د جینکو سکولونه خو بيخي نشته دي. او بل خبره دا ده چې کورنۍ په بندین ته پاته ده چې زمونږ پښتانه په جینکو سبق نه وي. نو زه هم هغه وخت کې سکول ته لمه زمونږ نه ده خدای په هره به ویله کله بال ته دي جینکو له لګ سمواد غونته کې ورکول، وریجی به ورکول، غوړی مړی به ورکول کنه. نو چې کله باغ ټیم پوره شو، نو نیا به مو ویل ځای لاش سکول ته کنه. نو هغه یو هفته به مخکې لاړو، کله به پکې سټکې مکې سبق ویلا، او کله به چې دا غیر پاره تلو چې مواد راکی غوړی مړی راکی کنه. نو د دې خاص په پابندۍ موږ هم چا سکول ته نه لیږلې، او د جینکو د دې خاص تعلیم او سبق لپاره هم د دې سکولونه نشته چې سره دې د دې لاش یو خاص تعلیم دی وکړي.
نو هغه کمې تاسو محسوسوي په خپل ژوند کې چې کنه؟
ډېر زیات کمې. ما له خو ډېر زیات ارمان راځي زما چې کاش کې چې د څه خپل تعلیم هم کړی وي، او خو پړه لیک انسانان وي. نو ډېر زیات پښتنې جنکې هیڅ نه دي کمې. ډېر تکړه جنکې منګه او د سبق چې دی ویلې خو لکه ته صحیح په دواړو سترګو بنا انسان چې سبق دی نه ویلې خو بس ورون دی ما ته انسان اړون ښکاری چې نه سبق ویلې
خدای باوجود موریدون کو ته به وایو چې که هم دوی شپږم پورې سبق ویلې دی خو بیا حمیده ساپې چې دا دومره او کول شو چې نن سبا په نیدرلند کې خپل تجارت کوي نو هغه کیسه راته وکړي هغه سفر څنګه ممکن شو پای کې تر ټولو زیات ملاتړ ستاسو چاو کو څنګه وکولی شو چې تاسو په نیدرلند کې په یو بل هیواد کې تاسو خپل تجارت پر مخ بوزئ
ملیحه جانې کو زه تا ته ویم دا خو به تاسو ته هم پته چې بل وطن ته یا بل هیواد ته سړی لاړ شي او ژبه او کلتور او رسم رواج د هر څه چې دا بدل وي نو زه چې کله نیدرلینډ راغلم ما ته هر څه داسې ښکاره کېدل چې لکه ما دا فکر کوو چې دا هېڅ زه نه شم کولی خلکو به چې خبرې کولې ما ته به داسې ښکاره کېده چې دا څه وایي بالکل به زه نه پوهېدم نو زه کله چې به اسکول ته روانه شوم ما لږ لږ شانه هالنډي ژبه زده کول شروع کړلو هالنډ کې چې اسکول ته روانه شوم نو ما به لږ شان ژبه زده کړله زه ډېره دلته هم نه یم تللی یو کال زه د ژبې زده کولو دپاره سکول ته لاړم بیا به کې کورونا راغله نو هغه هم بیا داسې شو چې کله زه او کله مزه کله زه او کله مزه هفته کې به دوه ورځې تلمه درې ګنټې نو ډېر کم ټیم و دا زما دپاره ځکه چې ما نه سبق هم نه ویل انګلیش مې هم نه ویسته نو هالنډي ژبه مې پښتو ته ترجمه کول هم صحیح جواب به نه راکوه که نه هغې باندې به هم نه پوهېدم ډېر زیات مشکلات و راته نو اوس شکر دی هالنډي مې دومره سکلې چې خپل ضرورت پې ټپي کولی شم
ډېر ښه ډېر ښه لکه تقریبا تاسو وایه چې پوره زده ده حمیدې خورې تاسو سره خبرې جاري ساتي او اوریدونکي ټلیفون کړي دي دادې په فیسبوک هم دومره میسجونه دی بم لولو خو اول زو یو اوریدونکي ته ګورو چې چا ټلیفون کړي سلامونه ستړي مشي
وعلیکم السلام علی حجان تا ته او د پښتنه خور ته په پښتنه مینه سلامونه وایم حکمل پښتین د متحد عرب اماراتونه
حکمل پښتین روره ډیر مننه چې تاسو موږ ته ټلیفون وکړو په خبرونه کې تاسو ساخله او مننه تاسو د خبرونه ست پوس کول غواړم
پښتنه هم دا چې دوی یورپ ته تللا د ډېر کم تعلیم اوس د تک کرانه اجازه ورکړې دی او بل دغه تعلیم کم دی دلته ټول تعلیم افتا خلک سیزي لکه دا غیر یورپ شه ډېر زبردست ماحول دی لکه د چې دره تعلیم کم دی دوی ته سم مشکلات شته په ژبه شه او یا په تعلیم کمی په وجه باندې سم مشکلات دي ته لکه
ډیر خسته ته پوسټ ډیر مننه حکمل پښتین نور چې تاسو ته پوسو کو جواب به خپل حمیده خورې درکې جی حمیده دوی ته پوس کوي چې تاسو ته سم مشکل و او دوی وی چې څنګه تاسو کړل شو او د پابندیانو هم دوی اي طرف ته اشاره کړنو د کورنۍ د ملاتړ ذکر به مو کې تاسو
مننه د کورنۍ د ملاتړ ما زکو تاسو ته ما سره اې چا ملاتړ نه دی کله او لکه دا کار خو ما په کراچۍ کې هم کولای شو کنه زه خو یو کورنۍ خزې مامور ما د کور کارونه مې کول بالکل اس د بارانی کارونه مې نه دی کړي نو زه چې اندل تر له ما ته ډیر زیات د سي مشکلات څنګه چې دی ورور ویل چې زما خو د تعلیم کمې دي نو زه څنګه کولای شم دومره اغړ کاروبار شروع کوم یا عجبه کې مسلې کنه ان ما وس لګ دلته اغه جب ایستک لاله غونته کی ما خپل کاروبار شروع کړی دی نو ا کاروبار د پاره بم تا ته دومره جب پکاري چې ته په خپل خبرې کولې شي خپل ګیرا کا مخ ته بوتلې شي نو ما غو نه جب ایستکلی د ما سره په دې کې خپل کورواله ډیره چې تم رسته وکړه
څه
خپل زوی میرا سره مرسته ډیره وکړه
خاصه زوی تاسو سره مرسته وکړه په یبم ته پوس کو تاسو د اولاد تاسو د کور د ملګری دا ټول ته پوسونه بدنه کو د دې مرسته بم لګ ته پوس کو تاسو یې زمام لا تر چانه دکړي ته پوس کو چې چا چا تاسو لا تر کړي د زوی خو تاسو ذکر کو یو اوریدونکو ته ورزو چې تاسو نه ست پوس لري ستړي مشه ورته وایو سلامونه خو فکر کو چې دا غوي لاین شته دی ښه موږ ورته په تمه یو سلامونه ستړي مشي په سروې فیسبوک لایف خبرونه کې تاسو ته ښه راغلاست وایو څه پوښتنه لرئ تاسو
السلام علیکم علی حجان تا تا او استاد عمل میتا او داسه د مشاله دو همکاران او دونکو ته ډیر ډیر سلامونه دی ملی حجان.
وعلیکم السلام ډیر ډیر مننه رو رچ تاسو ټلیفون کو نوم مسدې کم زینم ټلیفون کړي او پختنم سره.
بالکل ملی حجان زمان نوم بابر افتخار دی او د شمالي وزیرستان زما تاسو سره فرست ټایم ټاکینګ کیږي. ایم ویری ګلیډ ملی حجان.
ډیر مننه زه هم ډیر خوشاله شوم بابر رو ربیا هم ټلیفون کوي د ټلیفون دا رادیو چې د تاسو په وړاندې د هر وخت تاسو کولی شئ پوښتنه سلره.
بالکل مل مننه مې دا کوشچن دی چې منی حجان زمونږ اکثره چې سونه پښتانه پښتنو کومې سیسټر دی هغه چې دا فارن کنټریز ته لاړ شي بیا کنه زمونږ ټولنې نه شاته ډېر ریسټرکشنز وي کنه چې دا خو پښتانه د فارن کنټری ته تللی ده هغه شاته د ټان خبره راشي کنه د پښتنو چې دا کومه خور ده د ټولنې طرف نه یا زمونږ هیواد طرف نه څه داسې ریسټرکشن خو نه وو ځکه چې پښتانه خو دا بیا تا ته هافلینګ درکوي چې یاره ته یو پښتنه یې ته زشت سشت تازه دا کنه دا کوشچن مې دی ملي حجانه.
صحیح صحیح ډیر ډیر مننه چې تاسو ټلیفون کو بابر افتخار وره او اوریدونکو تاسو میسجونه هم لولم هغه به هم رورو تاسو توایو بیا یو بل اوریدونکو ته زو بیا زو حمیدې صافه ته چې هغه یې جواب ورکړي. سلامونه ستړي مشي.
وعلیکم السلام ملي حجانه زما مینا سلامونه منه په پښتنه مینا عمر وزیر هم د مال لخيستر از مک څخه.
خا عمر وزیر وره د خيستر از مک نه تاسو ټلیفون کړی دی ست پوس لره تاسو
خپل خواږه خورجان نه بدغه تاسو ولرو چې دوی چې کله یورپ ته تلا لکه هغه ټیم کې څومره مشکلات ورته دوی څنګه لاړه بیا چې دوی هلته ورسې ده دوی خو تعلیم هم دومره نه وو خلکو سره څنګه مثال اخوا دی خوای څنګه راغلل بیا دوی چې کله همداسې وو چې کار روزګار یې ځان ته شروع کړو نو په دې باندې کله کرنا ته واچوي نو مننه به ملیا جانې.
ډیره ډیره مننه عمر وزیر ور خپل بدوینه ټول ته پوسو کو چې دوی څنګه کار روزګار پیل کړ دغه زما هم ته پوسو نه وو خدای تاسو هم ټلیفون کو نو حمیدې ته ورزو چې خپل تاسو د ته پوسو نو جوابونه ورکړي. ډیره مننه عمر وزیر ور چې تاسو په خبرونه کې برخه خسته. زو حمیده ته جی حمیده خوره د بابر افتخار او د عمر وزیر رور د پښتنو جواب بس ورکول غواړي.
نو د دې دورونو پښتني خدای دې چې د وی چې لکه ته څنګه ورسی دی او تعلیم دې نشته څنګه دې کار شروع وکړه دا شانه
بالکل بالکل دوی د پابندیانو هم ذکر وکړو چې بیا بندي زونه یا تاسو څنګه کولې شو او هم د لکه تعلیم خو تاسو نو کړی دوی ټول هم دغه تاسو کې چې تاسو څه مشکل وو او د کاروبار د پیل پاړه تاسو چې تاسو څنګه سٹارټ کو څنګه پیل کو
ګوره پابندې نه خدا سي دي ما تاسو مخته ویل چې زه په کراچۍ کې ما جون کله دې ما دا پخلې چې دې ما په کراچۍ کې مکو خو زه کراچۍ کې کورنۍ خزه او ما ماته اجازه نه پابندې نه وینم ما هیڅ نه کولې شو چې زه یو کار وکم یا پیسې وګټم یا خپل ماشومان په وساتم ان چې زه کله زما کوروالا نیدرلند لراله نو غي په سیله منګه یو کال روسته ز او بچی میرالو نچرالو ما دلته جبې زکله وس مخبل کاروبار شروع ک کاروبار می څنګه شروع کړل چې ما ته د خپل کوروالا نه د پابندی نه و چې زه یې یا کار ونه کوم یا د بار ته وزم او یا د بازار ته لاړ شم دا ایس پابندی په ما باندې نه و.
صحیح صحیح
نو ما فکر وکړ چې ما ته یو کار کول دی باید زه یو کار وکم او خپل د جون ملګری سره لاس واچو ما لاس سره یو کوم چې دواړه په شریکه کور وساتو.
ٹھیک نو
ما کار کاروبار شروع.
صحیح تاسو چې تاسو ته هیڅ مشکل نه او تاسو د جون ملګری او د کورنۍ ملاتړ تاسو سره حمیدی خورې لیک اوریدونکو ته خو وضاحت په وکړو چې تاسو دا کاروبار څه دی تاسو څنګه دا کیټرینګ بزنس چې مونږ وایو دا څه ته وی او تاسو غالبا څه ویب سټ هم دی نو څه کار تاسو کوي او څنګه کوي؟
ما خپل ریسټورانت جوړ کړل دی کیټرینګ ځکه څنګه چې تا ویلا دا زما آنلاین ویب شاپ دی دا د دې ریسټورانت نه چې خلک راځي د نه پکې کینه او ډوډۍ خوري پکې نو زما ټول آنلاین دی د انډین او پاکستانی خوراکونه ز جوړوم هغه خرڅوم. زما سره خپل زما په مینو کار کې چې د شپې تقسیم خوراکونه دي
زبردست
دي کې ما سره په دې کې ما سره انډین او پېښوري دی را سره پېښوري چرسین دی را سره او کړایان دی
ډېر
نو دا مختلف قسم دی را سره او
کړایان دی او انډین هم دی نو دا خو تاسو بلا خواړه په خوي دا هر څه تاسو یوازې کوي کنه تاسو ما سره کسان هم دی نو هغه تاسو څنګه تربيت کړل او سو کسان در سره دی په دې کاروبار کې
ملحا ول هو چې مې کاروبار شروع کړو زه ډېره زیاته یېرېدم ما وې که دلته خو ډېر رستورانتان دي ما نه به پکې څوک واخلي که وانخلي که نه نو ما چې کله کاروبار شروع کړو ورو ورو اول یو رکوټې ویبسایټ وغې کې مې کار شروع کړو هغې کې ما نه خلکو ډېر اخیستل او ښه ښه کمنټونه ریویو به راتللې زه پنځه ستوري به یې راکول نو زه ډېره زیاته خوشحاله شوم په هغې یو قسم له زه ډاډه شوم چې ډاډه شوم نو ما ځان له یو دکان ونیو په دکان کې زه وسه ما سره اووه کسان کار کوي نو زه ډېره زیاته خوشحاله یم زه ډوډۍ یم پکې خرڅوم بریانۍ نه پکې
ډېر ښه دا تپوس په هم کوو چې بیا تاسو په یورپ کې نو هلته خلک کم قسمه خواړه خوښوي موږ سره نور اوریدونکي هم دي دا د بلا میسجونه را روان دي او بیا دغه هم تپوسونه کوي خلک چې یورپ ته تاسو لاړې نو کاروبار څنګه تاسو شروع کوئ انجینیر رحمان داوړ هم دا تپوس کوي په دې نور هم رڼا چې خو خورشید زدران ټلیفون کړی دی هغې ته وار ورکوو چې څه تپوس کوي ولغړی سلامونه ستړي مشه زمونږ आवाज اوري تاسو ها فکر کو چې دا غوي د ټلیفون لاين کټ شو نو تاسو وی چې تاسو بریانیانه په خوي ډوډۍ دی او تاسو ته پنځه ستوري ملاو شو نو فیسبوک کې ماول پانه جوړ کړو کو څنګه اول م فیسبوک نه شروعات کو
نا اول می دلته یو ویب سایټ وغینه می شروعات وکغینه می شروع وکړه اول می د یو کس خوراک نه می شروع کړی دا اول می دی ما چې شروع کوله ما د یو کس خوراک کې هو د نظیر د ما ویل چې خدای خبر ما نه څوک اخلي کنه اخلي دا خو ډیر زیات شیپان پکې دي څنګه پښتو کې ویو ته شیپتا کوکان پکې ډیر زیاتونه ما ویل ما نه بیا څوک اخلي نه چې ما کې خو دا غیبه یو دانه خرڅ شنو پنځه دانه مینور وکړه
ښه
مال پنځه هغه سره می تصویر می خوریټ می عمر سره لیکلې او ورځ می عمر سره لیکلې وا
ښه تاسو وایي
هغه به پنځه
ډېر ښه حمیدې خو په دې باندې نور هم خبرې کوو تاسو چې تاسو شپږ پنځه اشپزان ساتلی دي او تاسو سره مرسته کوي خو خورشید زدران رو بیا ټلیفون ملاو شوی دی ته بیا ورزو چې څه تپوس لري سلامونه ستړي مشي
سلامونه ملحې تا ته استاد مشال درانې ملمانې ته حمیدې صفې ته هیله ده تاسو رکرو غو جوړ سید کلی کې نه اختیوي
ډېر ښه یو ډېره مننه رو چې تاسو هم ټلیفون کو څه تپوس کوي تاسو
امانه کوروادن د خورکینه مې پختنه وکم او پختنه مې داسې ده چې په پختنه ټولنه کې افغانستان دی کې کوزه پختونخوا ده اکل چې وخزه کارت مخه کوي هغه پسې د چم ګاون ډېری خبرې وکنه چې مثال صافي داسې د سړیو کار کوي یا د باندې خار کې کار کوي کرنټ ډېری پسې ډېری خبرې کوي آی حمیده خورکې چرته زړمات شوې ده او بل پښتنه مې سلنس داسې د چې د ژوند تر ټولو خندونکې خاطرات راته وشي ډېری خندلې
ها ډېر مننه خورشید زدران رو را ډېر خسته ته پوسونه تاسو کړل ورزو حمیدې خورې ته او ته پوس کو چې حمیدې خورې خلک خو خبرې کوي هغه وی کنه چې لوک کیا کوي ټول عمر چې دیم پدې کې تیر شي نو کله چې تاسو کار شروع کو چا داسې وی چې دا خو حمیدې سکه یو سرازی او دا ودا کار کوي او کله زړم مات شو دی او بیا دوی وی چې تاسو یو وخت خاطره چې تاسو ډېر خندلې
اوله به دا ښه خاطره ویم اوله چې ډېر مخاندلې دی او ډېره خوشاله ورځ چې ما تیر کړې ده هغه ورځ چې کله زه نیدلین ته راتلم
ډېر ښه
دا په 2018 کې دغه یو ورځ په ما ډېره خوشاله تیر شوې ده او ډېر مخاندلې دي او بل دا خاطرې به ویم کم چې دا ورور ویل چې زما خويندې کار نشي کولې بارته نشي وتلې دي دې کوزه تا ته یو خبره وکم نو دا هم زمنګ د پښتنو جنکو لپاره به موږ بد نصیب ویو زکه تاسو یو ما چې زکه حالین تر اتلم او زمنګ ازما کور زما د جون ملګری د مانه یو نیم کال د منګ جدا و نو چې کله به منګ یو ځای شو په حالین کې ما یو کورنۍ تصویر وست او په خپل لوک 51 کې په انستګرام کې مې کې هوسته ان زما یو تر دې زمان هغه وسه پوری پاره تصویر خپه دي چې تا والي د سی وکلاو د سی خلک نه کوي او ته یو تلاله نو وسته تصویر کې نو ډیر زیات دي مشکلات ډیر زیات تکلیفونه دي پښتنو خزه ته په کار نه دي چې دومره سختي زمونږ خلک وکي په جنکو باندې جنې هم ده سړو په شان انسان دي سړونه لري ارمانونه لري
نو هغه
کله جنہ کول څه سپورت وشي نو هغه جون اوم بدلی دی شي چې سړیم په کور کې پیسې ګټي خزم ګټي نو هغه جون د خطریږي غریبي په کور کې ختميږي دا بخه خبره چې جنہ کول سپورت وشي
ها او یو بل اوریدون کې د شفقت الله مروه ته غوي ته زو خو یو ته پوس لن لن جواب کوي راکه ها غتر ته چې تاسو خایې چې تاسو کاروبار دی تاسو خو جون دی نو سوي کنه دا غوی هغه سوچ بدل شوی دی کنه
هغه سوچ خدای هغه مانه خو خپه دی ما سره اوس هم خبرې نه کوي خو لکه خپل چاچی سره چې خبرې کوم نو کله کله غراته وی چې ما خو د کور نه کار کوو زه خو لکه بارت نه یم وتلی پسې اوس هم زما دکان زما د کور د لاندې دی او زما آنلاین بزنس دی او ما سره ډیر هغه خلک دي چې کوم هغه ډوډۍ چې خلکو کورونه توړي دي پښتو کې څه شی وای من هو ته دلته
ډیلیوري سرویس
ډیلیوري سرویس اما هغه کسان ما سره چې هغه د خلکو کورونو ته ډوډۍ وړي او زما رستورانت ته نه څوک ناراضي
صحیح
او زنه وست زه په دې هم خوشاله ما خو از مانه متر وسم خپه دي ما سره خبرې نه کوي په دې نه
تاسو د مشکلاتو یادونه کوي خیر پای خو بنورم خبرې کو شفقت الله مروت رو را سره د ټلیفون په لاين دي نو او به خیر شفقت الله رو را لګ انتظار مو کو سړی مشه درته وایو
خیر اوسې خوشاله اوسې ټولو مینوالو ته سلامونه احترامات زو وړاندې کوم
وعلیکم السلام څه تپوس لري تاسو
زه سعودي عربستان مې تاسو سره رابطه قائم کړې ده
ها ډیر ښه ډیر مننه
زه خورجان نه دا تپوس کوم چې تاسو دلته یورپ چې اوسېږئ د یورپ خلکو تاسو سره یو وایا سرنګ ده او تاسو چې دلته یورپ ته درومو لکه سرنګ چې سړی سعودي عرب ته درومي آلته سړی کفیلی نو دغه د سرنګ کفیل ان سیستم وی کا سرنګ دغه باندې
ډیر مننه ډیر مننه شفقت الله مروت رو را ورزو حمیده خو را تدوی وی چې الته د خلکو رویه تاسو سره څنګه ده او بیا دوی وی چې الته د تګ سره نظام دی لکه سعودي ته خو چیزی د کفیل او د کفالت غ نظامینو الته تاسو څنګه ویزا تر لاسه کړو لاړې او خپل ژوند کوي
ملیحا ما خو مخکم ویل چې زما د جون ملګری مخکې راغلی وو نو هغې په وجه منې منګه بیا دلته رالو خو د خلکو د رویه چې د دا ډېره زیاته ښه ده او د نیدرلین خلک د ټولو دنیا په ملکونو کې د نیدرلین خلک چې دي دا ډېر زیات ښه خلک دي
ډېره ښه خبره
زه خو ډېره زیاته وګرځېدم زه د یورپ شپږ وو ملکونو ته لاړلم ما وګتل خو د نیدرلین د خلکو په شان خلک پکې ما ونه لیدل دا ډیر زیات زبردست خلک دي اخلاقي خلک دي
ډیر ښه
او زمنګ سره زه خپل ډیر زیات ملګری لرم په نیدرلین کې ما خپل ملګرو هم ځنې د سیم مشورې راکلي چې ته دا کار کولای شي خو زه خو ډیر ریدم چې یو بزنس شروع کې یو غټ قدم اخلي ان دا هم یو غټ ریسپ دی چې ته یو خرچه وکې یا یو ځای واخلی
بالکل همې دی خو ره هغه تپوس خو پاتې شو دا غي بزه تپوس کول غواړم اوریدونکو به هم اوریدل غواړي د نیدرلند خلکو تاسو ذکر کوي روي هم خدان څنګه د پښتنو خواړه افغاني خواړه چې تاسو وایي هندي خواړه هغه تاسو اغوي خوخي او څه پکې زیات خوخي
نن ډیر زیات زما د چې کوم خواړه په خومه دا ټول دی و ډیر زیات خوخ دی خدا چې د زن خلک پکې دا غوخه نه خوري دې ته موږ دلته فخیتاری شو او پښتو کې ته چې وي دا سبزی مبزي چې خوري او غوخه نه خوري نو د دې لپاره ما سره ډیر زیات خو نور خوراکونه دي سپیشل خوراکونه دي دي کې ما سره پالک پنیر دي پنیر ټیکا مساله دا کوفته ملای دا د دې ډیر شی خوراکونه دي ما سره چې هغه د غوښه څوک نه خوري او صرف سبزی دا غیر لپاره سپیشل خوراکونه ما جوړ کړی دي
مونږ مرته وګړو دا
تا د خدای را ولی تا منې په دا ټول خرم خوشاله پدې مې چې دا ریسیپین چې دا زما خپل دي او دا ځینې ځینې د خوراکونه چې دا ما سپیشل لې یوټیوب نه یې کړی دي.
ها ډیر ښه ماشاالله سستا خپل لیاقت ته بیا په یوټیوب کې خو ما سرچ شته نو ډیر ښه تاسو وایي چې ریسیپین تاسو زده کړی دا دې په پروګرام کې ډیر کم وخت پاتې دي خبرې خوم ډیر کول غوښته خو وخت را سره کم پاتې شو په اخره کې به تاسو کول غواړو زمونږ ټول اوریدون کې چې دی آی ته بستاسو پیغام سوی پتیره پختنو خویندو ته بتاسو سویل واره
ملخ جان زه خو پیغام ورکوم ټول سړو ته ورکوم او زمنګ مشران یک خزی چې دی غیلا زم چې زمنګ خلک چې دی لور دی د زوی برابر وګنی د لور دی سپورټ او کی څنګه چې زوی له سپورټ کې سکول ته لیږي پیسونه اخلاص ای نو د سی دی لور لم ورکی لور او زوی دی برابر وګانی زه دا یو پیغام ورکوم او مشران خو زه لغه چې په منګه باندې کم زور کوي او وای دبر نه بار موزه لوپټي په سر کوي او دا وګي او دا مکوي نو هغه زم زم ډیر زور دی ته نه کوي خځې دی د سلو برابرۍ وګڼل شي او خځه لږ سپورټ وشي خځه چې کار وکړي زمون خلک خدام وي چې خځه کار کوي دا شرم دی برته دی نوځي دا ډیره ماته بعد خبره ښکاری ځکه چې سړی کار کوي خځه دی وکی نو کور غریبي به ختم شي جون به بدل شي ماحول به صحیح شي
صحیح
ډیر زمون د سلو ته دا پیغام دی
ډیر اوریدونکو امیده ساپه وای چې خپل لونو باندې تعلیم وکړي پریک دا وای چې هغه کارونه وکړي ځکه چې سره د کور غربت ختمیږي د یو غټه په زید و غټی شي او بیا کورنۍ خطرې کې سره ژوند کینو حمیده خور ډیره ډیره مننه مونږه د تاسو سره خبرو کې ډیر خوند واخستو او ولاد یو کړی چې تاسو دا کار روزګار نور هم کامیاب شي
مننه خوشاله اوسه
ډیره مننه کور مودان اوریدونکو دا و د نن لپاره سروې خبرونه چې له هالند نمو پکې حمیده صافه ملمنه کړې و غلطه د خوړو کاروبار لري د کیټرینګ تجارت کوي د کیټرینګ بزنس کوي او د هغه کار دی چې د دوی اشپزان پخلی تیاروي او بیا کور په کور خلکو ترسوي نو موږ امید کوو چې نننې پروګرام به تاسو خوښ شوی وي پر اتلونکو هفتو کې ول نور ملمنو سره خبرې کوو تر هغه د ځان خیال ساتي ته خدای پامان
سرد گل غٹے دا ڈیرہ میں خوخیگی دلتا یو جنے دا ڈیرہ میں خوخیگی سرد گل غٹے دا ڈیرہ میں خوخیگی فرهاد ور سر مینا کاؤ نو ایم دارو خبر اس بنا کاؤ خورد در خانے دا ڈھیر میں خوخیگی دلتا یو جنے دا ڈھیر میں خوخیگی سرد گل گھٹے دا ڈھیر میں خوخیگی دلتا یو جنے دا ڈھیر میں خوخیگی رد گل گٹے دا ڈھیروں میں فخیگ اس بنا خبر دا ڈھیر میں فخیگی دلتا یو جنے دا ڈھیر میں فخیگی سد گل اٹھے دا ڈھیر میں فخیگی دلتا یو جنے دا ڈھیر میں فخیگی سد گل اٹھے دا ڈھیر میں فخیگی دلتا یو جنے
مشال پنوم
ساسو د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خبرونه